وخت د ماجګر 15 بجې سوینن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه به رپورټونه، څېړنې او مرکې ولرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم شته، خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه وړاندې کوي شاهین بونیرای.
ستړي مشهلو مې د دې وخت مهم خبرونه په بونو کې. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید رستو نن د دغه غونغړی په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوې قانون اختلافات ختم شوي دي. ډاکټرانو د حکومت پر ضد احتجاج واپس اخیستی دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. د خبرونو تفصیل په بونو کې. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید وروسته د دې ګوند غړي نن په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال لیډو ته ویلي وو د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر الله اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلي سیمه بکاخیلو کې تر جلسې وروسته بونو ته روانو چې پر قافله یې د ریموټ کنټرول بمی برید شو. پولیس چارواکی وایي په برید کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی. پرون پېښور وزیر الله هاوس کې وزیر الله پرویز خټک او ډاکټرانو ترمنځ په ملاقات کې وزیر الله د ډاکټرانو لږ غوښتنې ومنلې. د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې او مشر ډاکټر جاوید اقبال په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سوای.
موږ چې کوم خبرو باندې ډېر لوکو هغه ختم شو او دا ایک چې کوم دی موږ ګورمنټ ته دا یقین دهانی ورکړه ډاکټر کمیونټي طرف نه چې تاسو کدا ایک د مریضانو بهتري لپاره او د ډاکټر کمیونټي د بهتري لپاره راولي. نو ډاکټر کمیونټي اسوسییشن چې کوم دی سمر اسوسییشن دی هغه مکمل هغه د یقین دهانی ورکړه چې تاسو سټیپ ورکوي ان شاء الله ډاکټر کمیونټي به تاسو نه وړاندې او خپل کوم دی علي زلی په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ پتا سره شو کوي.
د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جاوید اقبالو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پښتونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملتپاله سیاسي مشرانو سره کتلې دي. په دغه لیدنه کې چې پارک کې ترسره شوه ولسمشر میلمنو ته په خپل وینا کې وویل ټول افغانان ویاړي او خوښ دي چې خپل کور ته مو له سوله ییزو پیغامونو سره تشریف راوړي، زموږ او ستاسو غم او خادي سره شریک دي. په دغه کتنه کې د محمود خان چکزي، اسپندیر ولی خان، آفتاب احمد خان، شیرپو افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپو په ګډون د افغانستان د کابینې یو شمیر غړو، د ملي شورا استازو او سیاسي شخصیتونه هم موجود وو. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوکړل شو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دوی له کمیشنه د هیڅ انصاف تمه نه لري، ځکه دوی پریکړه کړې چې د یو ورک بلوچ خپلوان به هم کمیشن ته نه ورځي. کمیشن د جمعې په ورځ هم د بلوچستان په کوټه کې اورېدنه کوي، کومه چې د رواني نومبر میاشتې له 23 نیټې پیل شوې او تر 28 نیټې به دوام لري. پاکستان کې د ناروی سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروی ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ناروی د سفارتخانې د مایګریشن د څانګې ویان توربن سوی اس کلاند وویل چې په دې ورستیو کې د شلو نه تر دیر شو هغه پاکستانیان خپل هیواد ته لیږلي دي چې په ناروی کې په غیر قانوني توګه اوسېدل.
په تیرو دوو اونو کې موږ د شلو نه تر دیر شو ترمنځ پاکستانیان واپس پاکستان ته را لېږلي دي. زه تاسو ته دا نه شم ویلی چې راتلونکي کې به څومره موږ واپس را لېږو، خو اول به موږ د دوی درخواستونه ګورو او دا به هم ګورو چې چا خو هلته وعده نه دی کړی. په راتلونکي څو میاشتو کې واپس راتلونکو شمېره کې به زیاتوالی کتل کېږي.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکي خلکو د معاملې په اړه په برسلز کې بعد روان کال په وړومبۍ میاشت کې و غونډه کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د روانې میاشتې په شپږمه نیټه اروپایي هیوادونو سره په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو پاکستانیانو د واپس را لیږلو معاهده معطل کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. تیره ورځ په ماسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولې سره د روسیې جنګي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبې یا نهې په ورځ د جټ الوتکې ویشتلو په پیښه کې یو پایلټ وژل شوی دی. بلخوا د پاینی وخت کې په برطانوي ټایم ورځپاڼه کې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپل لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکیچ ختمولو هڅه کوي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شک کې دوه کسان نیولی دي. د جرمني خبري اجانس وایي داسې شک دی چې دا کسان له اسلامي دولت سغدریزي ډلې څخه متاثره شوي وو. جرمني رسنۍ وایي یو کس شامي او بل د تیونس دی. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلنکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. تیر مخام د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي پاکستان کرکټ بورډ نواز شریف ته له هند سره د کرکټ لوبو په اړه یو لیک استولی و چې په ځواب کې نوموړي ورته د سیالیو کولو اجازه ورکړه. دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه او سره ظهیر د موسم او کرنسۍ حال وړاندې کړي.
نن ته جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ دېرش پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل شپېته روپۍ اتیا پیسې او په یو سل یو شپېته روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ شل پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په اتویش روپۍ شل پیسې او په اتویش روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اتیا پیسې او په نه ویش روپۍ شل پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه یو اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات سلیریش بنو کې اته او دوه ویش او کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات ولس ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه شاهین بونیری وړاندې کړل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر دار کړ. په روانه غړی کې د جن نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د یو اوږد اختلاف هړتالونو او مظاهرو وروسته د خیبر پښتونخوا ډاکټران او حکومت د صحت په څانګه کې د اصلاحاتو پر قانون سره سلا سوي دي. ډاکټرانو اوس حکومت ته څرګند کړی
کتابو سسټم ورکو ان شاء الله ډاکټر کمیونټي په تاسو نه وړاندې او خپل کوم دی علي زلي په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ په تاسو شروع کړي.
ناروی وايي یو شمیر پاکستانیان چې په ناقانونه توګه هیواد له ورغلي وو بیرته پاکستان ته لیږلي، خو د بشري حقوقو سازمانونه پر پاکستاني حکومت څه ټینګار کوي.
ماحول ایسا بنانا چاہیے،
حکومت له ملک داسې ماحول جوړول پکار دي چې خلک ملک نه پرېږدي.
او د یونسکو د صحافیانو د تحفظ لپاره یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې ته خطر په وخت به له صحافیانو سره مرسته کوي.
پتیس کسانو موږ به ټریننګ کوو، اګه ته به چل خو چې دا به اپلیکیشن څنګه استعمالوي، اګه نه پستا دا به ګورو چې دا څومره کامیاب شوه دی.
یو شمېر نور ریپورتونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او سرکاري ډاکټرانو ترمنځ په صحت کې د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي. پرون وزیر اعلی پرویز خټک د ډاکټرانو غوښتنې ومنلې او دا په نوي اصلاحاتي قانون کې هم د نه شاملولو اعلان وکړ. بلخوا ډاکټرانو دغه ګام ستایلی او د احتجاج ختمولو اعلان کړی دی. شبیر مجان نور حال راکوي.
بیگانا وخت وزیر اعلی هوس پیښور کې شوې د غونډه کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک د سیاست صوبایي وزیر او سیکرټرینو علاوه د ډاکټرانو تنظیمونو نمائندګانو ګډون وکړو. وزیر اعلی په دې موقع باندې وویل چې د غریب ولس د خېګړې په خاطر دوی د ډاکټرانو مطالبات ومنل چې پکې دوی د تنخواګانو زیاتولو او د کار کولو دورانیه کمول او نورې غوښتنې هم شامل دي. د لړ کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم په لیډ ریډینګ روغتون کې مشر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیډو ته وویل
هغه ختم شو او دا ایک شکم دی مون گورنمنت دا یقین دهانی ورک ډاکټر کمیونټی طرف نه چې تاسو کدا ایک د مریضانو بهتري د پاره او د ډاکټر کمیونټی د بهتري د پاره ورې نو ډاکټر کمیونټی اسوسییشن چې کوم دی سمری اسوسییشن دی هغه مکمل هغه د یقین دهانی ورکړه چې تاسو سټیپ ورک وین شاله ډاکټر کمیونټی به تاسو نه وړاندې او خپل کوم دی علی زلی په دې سیستم کې ان شاء الله سپورټ پتا سره شو کوي.
حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې یو مشر ډاکټر ډاکټر غریب نواز چې په دغه غونډه کې موجود وو مشال لیډو ته ویل چې دغه اصلاحاتو کې د پولیس او د ډاکټرانو دوانو خېګړه ده او باید حکومت د مریض د خېګړې سره سره د سپټل د عملی او ډاکټرانو ستونزو ته هم د غرنګ پاملرنه کوي.
جی دا ریفارمز خو کیږي بیسیکلی د مریضانو د عام ولس په نقطه نظر نه دا خو داسې یو پرنسپل خبره ده چې په دې باندې هیڅ اثر اختلاف نشي کېدای. دا د بل ډول ټول د ریفارمز مقصد هم دا دی چې مریض ته میکسیمم فایده ملاو شي دارو ته ملاو شي او سټیسفاید هم شي مریض دې لپاره. دا ریفارمز هغه طرف ته یو قدم دی دا چې سور ورکرز دي د اردنی حواله تر پروفیسور پورې چې دا ټول خلک په دې ریفارمز کې په کانفیډنس وي. دا سه یو طریقې کار چې د ډاکټر حالات کار چې دي چې هغه بهتر وي نو هغه بربا د مریض
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ډاکټرانو لس بنیادی غوښتنې په دغه اصلاحاتو کې منلې او شامل کړې دي چې په کې پی جی ایم آی د ډاکټرانو د لوړو زده کړو اداره بحالول د نوي ډاکټرانو تنخواګانې زیاتول او د سینیئر ډاکټرانو لخوا اسپتال دننه یا بهر نجی پریکټس کولو ازادي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې په ریموټ کنټرول باندې برید کې دوه کسان وشل سوي دي. د بونو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشر لري ټول اکرم خان دورانی په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بونو تروانو چې برید پروسو. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لار کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلې دی او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وجل شوی دی او د عبید شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دي. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټه غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف روانو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو. یو دوه کسان شهیدان شوي دي او مولانا اسد الرحمن صاحب، افضل شاه احمد صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه. چونکې جمعې ورځ دی، جمعې ته اسلام مشرانو ته وزیرو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه په دې حواله باندې خپل غم غوسه اظهار دي وکړي او د پوره من مظاهرو اهتمام دي وکړي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ناروی سفارتخانه وایي چې د پاکستان یو شمیر غیر قانوني د پاکستان یو شمیر وګړي چې په غیر قانوني توګه د هیواد ته ورغلي وو بیرته د هیواد پاکستان ته رالېږلي دي. د سفارتخانې په وینا سش کال ورته 400 پناه درخواستونه ورکړل شوي او د دې دوی دا وخت جاج اخلي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم پاکستان ته واپس راولېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ناروې د سفارتخانې د مایګریشن د څنګ بیان ټوربن سوی ایس کلاند اویل چې په دې ورسو کې د شلونو تر دېرشو ترمنځ پاکستانیان واپس خپل ملک ته لیږلي دي او دا هغه کسان وو کوم چې په غیر قانوني توګه ناروې کې اوسېدل. د زیاده کړه چې د 400 نه زیات پاکستانیانو د پناه لپاره درخواست کړې دي او په دې کې هغه کسان شامل دي کوم چې روس سپولی په ذریعه ناروی ته وړېدلی وو. دې زیاتوي
پتیرو دو اونو کی مونگ د شلو نتر دیر شو ترمنز پاکستانیان واپس پاکستان تا را لیگلی دی. زتا سو تا دانشم ویلی چی راتون کی کی با سمر مونگ واپس را لیگو. خو اول با مونگ دا دوی درخواستون گورو او دا با هم گورو چی چا خو ال تا واده ندیکڑی. پر راتون کی سو میاشتو کی واپس راتون کو شمیره کی با زیادوالی کتل کی گی.
خپل خبرو کی تورمن سویه اسکیلان زیاده کرده چی بغیر کونی توگا اروپا تطلون کی خلکو دا معاملی پا اړه په برسل کې به د روان کال په وړومبۍ میاشت کې یو غونډه کیږي. د هیله څرګنده کړه چې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلونکي د پاکستانیانو په معامله به د پاکستان چارواکو سره تعاون کوي. د زیارت په ورځ د ناروی د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې ناروی ته تلونکي یو شمېر د پاکستان او افغانستان داسې ځوانان دي چې هغې کې ډېر کم د پناه مستحق دي او نور د ناروی په نظام بوج دي. واضح دي وي د روزګار په تلاش کې پناه غوښتونکو نه علاوه په دې وروستیو کې یو شمېر هندوان، عیسایان، سکان او احمدیان د پاکستان نه تللي دي. په غیر قانوني توګه تلونکو او په اروپا کې پناه غوښتونکو معاملې په اړه د پاکستان د بشري حقونو اداره ایچ آر سی پی مشره زهره یوسف وایي هغه د پاکستان د داخله چارو وزیر د دې خبرې غندنه کوي چې د نورو ملکونو نه واپس راتلونکي یا ډیپورټ شوي پاکستانیان به نه قبلوي. نو په کار خو دا ده چې ملک داسې کار وکړي چې خلک بهر تلو لپاره مجبوره نه شي.
ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ چھوڑ کر نہیں جائیں.
د دې په وینا حکومت له ملک داسې ماحول جوړول پکار دي چې خلک ملک نه پرېږدي. د خلکو د معاش لپاره تلل یو خبره ده، خو کم از کم څوک چې په مذهبي وجوهاتو له ملک ځي چې هغې لپاره ماحول دلته داسې وي چې هغې ته د تګ ضرورت نه وي. او بل اروپایي ملکونو حکومتونو سره دا معاهده کول پکار ده چې هغې په کم بنیاد خلک واپس کوي او د پاکستان حکومت دې د اروپایي ملکونو د پالیسیانو مطابق خپله پالیسي جوړه کړي او د چا واپس اخیستل انکار زما په خیال زیاتی دی. یاد دیوی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی وو چې تر څو پورې پاکستان په غیر قانوني توګه تللې د پاکستانیانو تحقیقات نه کوي تر هغې پورې به د اروپایي ملکونو جاسوسانو ته د پاکستان په خاوره د کوزیدو اجازت نه وي. د یادونې ده چې پاکستان د روانې میاشتې په 6 نومبر اروپایي ملکونو ته په غیر قانوني توګه د پاکستانیانو د واپس د رالیږلو معاهده د معطلولو اعلان کړی وو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
د پاکستان د داخله چارو وزیر نثار علی خان وایي پارلمان کې ځینې غړو بهر ملکیانو ته په نادرا کې د نوکریو ورکولو او بهرنیانو لپاره د شناخت کارډونو جوړولو سفارښونه کړې دي، خو اوس به داسې نه کېږي او موجوده حکومت په زرګونو جعلي شناخت کارډونه بلاک کړي دي. د خبرو نوموړي د زیارت په ورځ قومي اسمبلی ته وکړه چې تفصیلي راته ریاض مسخر لاله شوې دي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین د قومي اسمبلی غونډې دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د ځینې پارلماني غړو په سفارش د نادرا په سیر حساسه اداره کې خلکو ته نوکرۍ ورکړې شوې دي او په زرګونو داسې خلکو ته شناختي کارډونه جاري کړې شوې دي چې بهر ملکیان دي او د پاکستان په دوست ملکونو کې هم ناراضي. د ده په خبره زموږ حکومت تر 1,00,000 زیات جعلي شناختي کارډونه بلاک کړي او د کره کتنې عمل اوس هم روان دی. د بهر ملکیانو نادرا کې د نوکرو په حق لا چې مشال ریډیو د پیپلز ګوند د سنیټر روبین خالد نه تپوسو کو نو دی وی چې دا بهر ملکیان نه بلکې غبرګ شهریت لرونکي خلک دي او داسې خلک د پارلیمان په ګډون مختلفو ادارو کې موجود دي. دا زیاتوي
دا خبره چې دا فورن نېشنلټي والا دا ډوال نېشنلټي چې دی دا جرم نه دی، دا داسې غټ غدارې کار نه دی. زموږ ما خیال دل په لکونو پتا دا چې رونه خو اندې چې دی هغه د ډوال نېشنلټي لري او دا خبره کول دا غي بے عزتی ده. دا غي ریمیټنس باندې مونږه خو خوشاله ګل خو بیا چې کم خلک پاکستان نه بهر کار کوي اسه وجہ د پر اغي ال ته دوه نشنلټي اغشتي نو اغه ته فورن ویل ما خیال دا هم ډیر زیات زیات دی.
خارجیان د پاکستان شناختی کارډونو او نورو دستاویزاتو نه څه قسمه فائدہ اغستی شي او آیا دا خلک د ترهګرۍ د پاره د کاغذونو کاروي؟ په دغه اړه راته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ په خوانی بریګیډیر صاد محمد اوې
ضروري نه جاری او چا چې شناختی کارډ جوړ کړی د پاکستانی هغه دهشتګرد دی. زیاده دهشتګرد به یو یا 2% به 3% به باقي چې لوی یو مدد تاګ لکه ساني په لار باندې پولیس والا چې کم ګوري الته چې کم نه تلاشو باندې آسانی پیدا کیږي دا چې کوم موټر اغشتل دي یا نو پراپرٹی اغشتل دي په الیکشنو کې حساب اغشتل دي پاسپورټ دی دلته بزنس کولو آسان شي په دې فائدې خو به شماره دي هغه غیر ملکیانو لپاره دهشتګرد ما خا یو یا دوه فیصد به استعمال شي دي هغه زما په خیال باندې داسې ډېر استعمالی نه خو دې نور کارونو لپاره استعمالي
بریګیډیر سات د شناختی کارډونو د کره کتنې عمل یو ښه ګام وبللو خو زیات اکړه چې باید دې کې دي د اولس لپاره آسانې پیدا کړي او د کره کتنې عمل دې تیز او شفاف جوړ کړي شي د ذکر دا چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په ګډون د ملک مختلفو سیمو کې د زرګونو خلکو شناختی کارډونه د سو سو میاشتو راسه بلاک دي چې پکې اکثریت ته پختنو دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل سي دا خبره نوموړي تیره ورځ د جنوبي وزیرستان ته د سفر پر مهال کړې ابا شاغلی عباسی قبایلی جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته په ټولي بر ټولي اسانتیا برابر وي نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان هم وکړ سیلاب مسعود رپورټ راکوي
دشپژم پورز د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سولي وزیرستان درې ورځنی دورې په موقع په سولي وزیرستان چک ملک شه د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کې وویل چې د سولي وزیرستان قبایلیان د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسی او دلته اوسېدونکي قبایلیان د سخت مشکل دور سره مخامخ شول ایجنسی تباہ برباد شوا دلتا او پٹرول و تنک سے پزرگونا بندگون مڑا معیشت تباہ او پلکونا قبائلیون پہ ہجرت مجبور شوال گورنر وویل چھ دے قبائلیانو پہ دغا قربانی ٹول قوم فخر کوی او دا ہم آنی چھ خپل خورا خپل کرونا خپل بچون پر شوال سا آسانا خبرا ندا آغوی دا ہم وویل چھ دے ضرب از پوزی عملیاتو پہ دوران کشے پاوز سیول انتظامیہ او خلک غنی زنی مالی قربانیان ورکړلې اوس با د ضرب از پوځي عملیات ورستون تر سوو او د انډیا سه با چاته د اجازه ور نکو چې میجا ير غمال کی سردار مهتاب احمد خان دا زیاته کړه چې اوس د بکوره کبالیانو د واپس لښ ډولو عمل لاګیا دای د نوی کال په دوران کې با پاتې ټول کبالیون خپلو سیمو خپلو کورونو ته بیرته ولښ ډول گورنر دا لاوز ہاں وکا چپ دا دامرا کڑ کے جنو آلاتو رے تیرے دونا دورستے با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمک شبا دے ترکائی خوشالائی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودا او تیرے ٹھولے نمگرتیاوے پری پورا شی دے مسعود قبائلیانو لطرفا پا سپاس نماک شے دے غشتانو پا زواب شے گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا دے لیویس فورس دے چلور سوا ملزمتونو دے منظوری سرا پا سروکی سرا روغا او تیارزاک شے دے نویو ربطا سڑکونو جوڑاولو دے پارا دے 10 کروڑا کلدارو ورکولو اعلان ہاں وکڑلی مشال ریڈیو دے گورنر دے دغی دورے او دے نورو لفظونو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستانا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکن
دے گورنر صاحب دورا د میر علاقہ تا په دغه مقابله ډیره فائدہ منه دو د دغه ډیر ښه اثرات مرتب شي او چې کوم اعلانات یې وکړل خام خاص کیندا نه په بن عمل هکې شي او میر د امید هلري چې دا اصل خبره نه وکړلې په حقیقت سمې د پر اعلانات وکړل سمې د مشکوري
دا د یادوي چې د مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو جرګې ته د خطاب کولو نه د ورسته گورنر د سولي وزیرستان ستر پندغولي وانه تر روان شو چرته بچن دوی دے احمدزئی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبایلیانو دے مشرانو ملکانو عالمانو سارا ووینی وکسی او پوانکش بعد دے زن ترقیاتی منصوبو افتتاح کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان
په ریپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی په درې ورځني سفر جنوبي وزیرستان ته تللی او تیر ورځې په چکمل کې د مسعود یوې جرګې ته وینا او د پرمختیا کارونو اعلان وکړ د سیمې ځینې اوسېدونکي د گورنر له اعلانه خوشاله ښکاري خو ځینې نورې بیا د تیرو ژمنو په یادول وایي چې پر ټولو اعلانونو ژمنو باید عمل وسي سیلاب مسعود یو ځل بیا
د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د سویلی وزیرستان دورې او په چکملیک شه د مسعود قبایلیانو جرګې ته خطاب د قبایلیانو غوښتنې او د گورنر د لفظونو په باره کې شه مشال ریډیو په دامو کې موجود قبایلیانو ها ژغولې دي وار وزن چې په دغه باره کې شه دا قبایلیون څه ویایي
د حاج محمد مسعود عبدالله د مو د یقین د گورنر صاحب چې په چکملیک ته کومه دوره وکړه او کومه اعلانات وکړل د ماسیدې علاقو په تر کې راونه شي
زه ملک رحمت الله مسعود عبدالله خبره کوم د گورنر جلگا چې کومه وسوله چغمالی ته دایرو غي میر مسجد کوم ډیر انتهایی زنه خوشحالي دا اوالی جلگا د چې د مسجد غ بل سره د وکړل
زه ملک جنان خان مسعود خبره کوم د میش خیبر پختونخوا گورنر صاحب روغای جرګه د مسجد کوم سره وګړه روډینه وشول وړو وړو ډیمینه وشول سکولینا هیلت مسجد کوم چې کیمه مطالبه وکړله الحمدلله آغا ټوله په مقابند د ومانلې
حاجی خلیل مسعود خبره کوم د جنوبی وزیرستان بریال په دانه مخشه په دغه رنګ چور او د شوید په تر اوسه پر د یو هغه د خاص نتیجارو وتلې نه دو امیدین او ډیر کم دي چې دا غونډه سره ورسېږي کچره یوان په شوره ستلا بیال بتا خو خیال
طالبانو پہ خلاف لگیا جنگ دے آر چانا زیاد مسعود قبایلیون توانی کڑی دی خود افسوس خبر ادا دا چا حکومتی چرواکیو دے مسعود قبایلیانو پہ غیر رنگ پشتنا و نکڑا چکوم دے دوی حق جوڑے دا سلام مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان بلتون پالو یو ډلې مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خبره سوي چې پکې نوموړي ویلي ژوندۍ دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو تېر ورځ پر داسې وخت خبره سوي چې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نو نصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې او لاغې د ویډیو نوعیت او نیټې په اړه په سر کې پوښتنې
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه تسته چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی دغه ډېر نه دی کېدای شي دا د فرش ویډیو وي لکه چې تا ویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری او پرېشر ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او دوی د خلق د چې ژوندې دی بالکل ټیک دی نو دغه سی ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوچ وسلواله پاره څومره اړینه ده څومره ضروری ده
ګوره د بلوس قوم د پاره خو عمومي کده خبرې کوي نو ښتا مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکران دغه کړی دی ګوره دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دادی چې دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډیر زیات د خلک هغه دغه کوي او دا خلک چې د جنگي خلک دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نسته هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې ریپورټونه وچدل برامداغ بکچی سره نور بلوچو چې مشکم مشران دي ناراض بلوچ لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي په داسې وخت کې د ډاکټر له نظر ویډیو راتلل آیا هغه خبرې اترې به ناکام نسی په هغه باندې به څه اثر ولوېږي کنه
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی اول هغه کم خلک د ډاکټر له نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامداغ بکچی باندې خان اف کلات باندې هغه څه کمزور وو ولې هغه کنفیوژن په دادا کې اوس کدا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دا دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي نو ضرور دا د خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی دوی خو د قوم چې دی غداران دی دا به اوس ډیر شروع سي او کم خلک چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه به دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستي خبرې غړي د چینه مایته رسیدلې او پنځنې مې بچې سوي دي. شاهین بنرای به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
سره مشر دې وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی بری درستو د دې ګوند غړي نن په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. پولیس چارواکي وایي په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی. د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد خپل احتجاج واپس اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام له خیبر پختونخوا او کوټه څخه کابل ته له ورغلیو ملت پاله سیاسي مشرانو سره کتلی دي. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوشو کسانو پاړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي دوی له کمیشنه د انصاف هیڅ تمن لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کې پلان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 400 نه ډیرو پاکستانیانو په ناروې کې د پناه لپاره درخواست ورکړې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لورې ته بیایي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالی یو جدي عمل په شکې دوه کسان نیولې دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده.
شاهین بنیرا اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. رابع اکرم خان به د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
جمهوریت پانه خپل درې کلی کې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړي شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي، خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي. نو د نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته خچ جوړول ضروری ده. ادارې زیاتوي چې سرکاري ادارې خپل کار خطوګه سر در سوین اولس په عدالتونو او محتسب ادارو پوری نسی. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریاں نه مجبور وي. یو کار چې په یو څو غنټو کې کېدې شي اغه لپاره غریب اولس زمیاشتو چکرې وهي او دغه سخت خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیری کلی کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس خبرو پرانا کې د اړخته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیاں لري کړي. مشتک رسپان خپل ادارې کلی کې زلزلہ او د سیلاب نه متاثره ځلې د چترال د لری پرتو سیمو اولس د حکومتي د نتر لاس کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې چترال سیلې د اولس مظاهرو نه د ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1921 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم سلفکار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایی پوسټ په ذریعه د چترال لري پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج دلاره د حکومت توجه تر لاسه کړي. د ری اخیره کلی کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترين سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري ایجنسی په پولیسان کې د وی بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر نظر شوتل سوې دي. د پاکستان حکومت داوا کړی و چې نوموړی وشل سوې دي. بلخ ایجنسی پرس فرانس پرس په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د حمله په لټونو پاړه د امریکایي پوز او د سازمان خبرګونه چړلې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملي حمیرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی کی په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندې او د یاغیتوب په مشرۍ خودل شوې دي. پاکستان باور لري چې د اگست په میاشت کې الله نظر په یو چاپه کې وژل دي. اجانس لیکي په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ سلويخ بلین ډالرو اقتصادي راداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اجانس په خبره د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا د خبرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په آزادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اجانس صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي لخلې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پریس نشي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي چې د حکومت په باور الله نظر په اگست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ. خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. اجانس وایي د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انسانی غلطی لامل شوه. لدغه چاپی وروسته د هسپتال اوتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوی وو. جنرال جان کیمبل د شورو پورس په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمہواری د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 15 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمہوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اجانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي پوځیانو په کسته او کو په بې احتیاطۍ سره هسپتال په نښه کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس ولسمشر وایي هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې له فرانس او امریکا سره ژمن دی. که څه هم فرانس وایي چې له روس سره یې موافقه کړې چې په شام کې به د اسلامي دولت سخت دریځ په نښه کوي، خو په همدې حال کې غوښتنه کوي چې د شام د بهیر په خاطر د شامی او سنی ولسمشر بشار الاسد باید له خپلې دندې ګوښه شي. په دې اړه نور جزئیات له مرالې بشیر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیا له فرانسې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ژمنه ده چې په سوریه کې له اسلامي دولت سخت دریځ سره په جګړه اخته دي. پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر خبرو وروسته پوتین په کرملین کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سوریه په اړه به دوه اړخیزه همکاري زیاتوي. اولاند وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ او نور سخت دریځ به په نښه کوي، خو فرانس اوس هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د سولې د بهیر لپاره باید د دغه هیواد اوسنۍ ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې لرې شي. روسیا چې د اسد ملاتړ کوي دغه غوښتنې ردوي. لویدیز پر مسکو تور پورې کوي چې په سوریه کې د هغو په شمول چې د اسلامي دولت سخت دریځ سره جګړه کوي هغه یاغیان په نقشه کوي چې لویدیز یې ملاتړ کوي او د اسد د ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دای له ترکیه څخه د دغه هیواد لخوا د روسیې الوتکه د وشتل کېدو لپاره د بخښنې او تاوان ورکولو تمه لري. د تیرې سه‌شنبه په ورځ ترکیه له سوریه سره پر پوله د روسیې یو جنگي الوتکه وویشته چې پکښې د الوتکې پیلوټ هم ووژل سو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې په ځواب کې وویل موږ د خپلو سرحداتو څخه د هر ډول سرغړونې مخه سم دستي نیسو، ځکه چې دا د هغو اصولو سره سم اقدام دی چې موږ مخکې غوره کړی وو او روسیې ته مو څو ځلې ویلي وو. هر څوک باید په دې پوه وي چې دا یو فوري عکس العمل دی چې د نظامي کړنلارو سره سم دی. مخکې موږ له داسې پیښو سره څلور ځلې مخامخ شوي یو. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لوران فابیوس آر آی ایل رادیو ته ویلي چې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې په عملیاتو کې باید د بیلو اړخونو ځواکونه برخه واخلي. د ویلي چې سوریه ته به د فرانسې ځکني ځواکونه نه ځي. د په وینا دا باید د اسد د ځواکونو پر خلاف جګړه کوونکي یاغیان یا د آزاد سوریه ځواک، د سنی عربو ځواکونه او د بشار اسد د رژیم ځواکونه وي. څېړونکي وايي فابیوس مخکې هم دا څرګندونه کړې چې د اسد ځواکونه له اسلامي دولت سختریزو سره په جګړه کې کارېدای شي، خو د دوی په وینا دا له هغه وروسته چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شي. دوی اونۍ مخکې د وسلوالو سختریزو لخوا په پاریس کې حمله وسوې. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمیر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډیره غوسه په خپل خاور کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریا او عراق کې هم د داعش پر ضد خپل حمله زیات کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لوران فابیوس په وینا د نظامی عملیاتو لمړی هدف رقه دی. رقه د سوریې هغه شهر دی چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې مضبوط مرکز دی. په دې وروستیو کې د فرانسې او روسیې الوتکو دغه شهر په نقشه کړی دی.
د ملالې بشیر رپورت موریدی. د بیپولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمباري په اړه د بی طرفه پلټونو غوښتنه کړې ده. هلته د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یو انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 10 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زیراکبی.
په کندوز ښار کې د بسرحاله ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر سرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې و نړیوال خبرګون زیات شوې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندوی ادارو د دې پیښو په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي د پښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بیغوري لمخې شوې دی. د سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بسرحاله ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه باید څېړنې وشي ځکه شایي دا یو ډول جنگي جنایت وي. د بسرحاله ډاکټرانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوسټ تور لګولې چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بیغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رويټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حمله په اړه باید خپلواک څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواک څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکیل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواک څېړنو ژغکو. په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بسرحاله ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون 10 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پیښه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکی ځایونو کې پناه اخیستې وه. طالبان از شفاخانه مسجد دی وای وسوالو طالبانو له روختونو جمعتو مدرسو شوونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستې دي. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په غلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت لامله حمله کړې ده. د امریکا پاوستروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواک چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بسرحاله ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د منډولو لنړیوال کمیسونه په دې اړه د خپلواک تحقیقات غوښتنه کړي. د بسرحاله ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
تاسو ریپورت اوریدلې. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په نور هیوادونو کې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان حکومت نه کنټرول د دې سبب سوی چې افغانستان د مخدره توکو سمګلینګ زیات شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي هر کال د 28 ارب ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک افغانستان د بالکان حوزې یعنی بالکان هیوادونو له ترکیې لویدیځي او یورپ ته قاچاق کیږي. سلام مسالې رپورت لري.
افغان دولت ویل افغانستان د باندې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټول سیمو د افغان دولت نه کنټرول لا افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو سبب سیوی دي. د ملګری ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځمې پورس په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستان د بالکان حوزې له طریقه لویدیزی اروپا ته قاچاقېږي. په دې راپور کې ویل شوی چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 28 میلیارد ډالر و زیات عواید دي. خود افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس ویان محمد انیف دانشیار ازادي رادیو ته ویل چې د مخدره توکو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بل دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب شوی چې قاچاقونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري.
مخدر و مواد و تا در زین و هوادون و زیاد تقاضا هغه اصلی ستون زده چه دوغ و مواد و پورنده در مبارزه بهیر تکنه کرده در مخدر و مواد و مارکیت لافغانستان بهر ده. خوب افغانستان که در نمولوی ستون زده ده چه افغان دولت پر طول و سیمو کنترول نلری زکنو نامنی او تروریزم لهم لمنزنه دیتلی او ده در مخدر و مواد و مافیا او قچاق برانو تا زمینه برابره کرده.
بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یو له عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغه لارو پایل له ایران کیږي. دغه مواد بیا ترکیه ته لیږدول کیږي له هغه ځایه بالکان حوزه او ایتالیا ورسته د لویدیزی اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د جرمنی خبری اژانس په حواله د مخدره موادو قاچاقونکي د لویدیزی اروپا په څلورو هیوادونو فرانسې، بریتانیا، جرمنی او ایتالیا کې زیات عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لار ورڅخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي. دغه راز د دغو موادو د کشف او ضبط یا هم ترونو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي چې په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدل سوې لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نه وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه موثره نه ده او هر کال په روسیه کې په نشه دخته کسانو او لدې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 90% روږد کسان په افغانستان کې تولید شوی هیروین کاروي او هر ورځ اتیا روسان د هیروینو د کارولو لکبل مري چې په کار کې شاوخوا 10,000 کسان کیږي.
داود سلامت سلی رپورت. حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وای په دې شرط رښتونی او شفاف اصول غواړي چې بارني ځواکونه به له هوا د وسی او چې په 2014 میلادي کال کې نوې ټاکنې ترسره شي. دا خبره نموړي ایسوسیټ پرس خبري اژانس ته په یو لږلسي ویډیو کې کړي تفصیل په دې رپورت کې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي ګلبدین حکمتار دوی ته په لیږل شوی ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې سول هغه وخت راتلای شي او جګړه پای ته رسیدای شي چې کله بهرنیان بوزي او افغانانو ته د خپل راتلونکي او د شان د خپل خوش حکومت ټاکلو حق ورکړل شي. اژانس زیاتوي فکر کوي چې ګلبدین حکمتار چرته د پاکستان په یو ځای کې پټتی خو نوموړي په ویډیو کې ویلي چې دوی په خوا هم په افغانستان کې وو نن هم دی او چې کله بهرنی عسکر ووزی بیا به هم په افغانستان کې وي. اژانس پر مخوایي نوموړي سختري ز ژوند تیر کړی او ملګری د افغانستان کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو اولسي وګړو د وژلو ذمہواره دي. اسوسییټډ پریس زیاتوي کله چې شاغلی حکمتیار زده کړې کولې نو دای هغه وخت د هغو شوزو پر مخونو د تیزاب غورځون کې په توګه مشهور وو چې مخونه به ښکاره وو. د دې په اړه یو کارپو هارون میر اژانس ته ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو بایللی قوت او په یو خاص چوکاټ کې بند کاستی. د زیات اکرا نوموړی په یو خیالي دنیا کې اوسي او مزکني حقیقتونه په پام کې نه نیسي. د حزب اسلامي یو غړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د سش کال په لومړنیو کې شاغلی حکمتیار لوړپوړو افغان چارواکو ته یو استازي لیږلی وو او د منځګړي جوړېدو وړاندیز یې وکړ. د استازي له ولسمشر اشرف غني سره هم ولیدل. خود اژانس په خبره جمهوریت ریاست د لیدنه تایید کړې نه ده. د امنیتي چارو یو بل افغان پوه علي محمد علي اژانس ته ویلي شاغلي حکمتیار وسلواله ډله نه لري او د زیاتره کسان د طالبانو او داعش په ګډون له نورو وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي. د پوینا افغان حکومت او ولس به کله هم د وړاندیز ونه مني د ځکه چې ګلبدین حکمتیار نور خپل اعتبار بایللی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت وایي له خیبر پښتونخوا کوټي څخه راغلي جنو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر غني سره خبري کړي دي. د سرحدونو چارو وزارت مستقیم رسیال عبدالغفور لیوال د مشال ریډیو افغان څنګه آزادې ریډیو ټول چې د پلاوی د پنځم په مشام له شاغل غنی سره ولیدل په پلاوی کې د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان څخه او امین نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا قومي وطن پارټي مشر افتاب شرفاو شامل دي. تفصیل د پدی ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا او کویټي څخه کابل ته راغلي ملي او سیاسي شخصیتونه او د دولتي سرچینو په وینا د دواو ترڅنګ د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو شار وزارت مسلکي مرستيال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې ملمه پلاوی له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي کوم چې د سیمې ولسونه ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو متنفذینو مشرانو قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانو هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلی چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی ملمنو ته خراغلاس ویلو او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر د شانتګ راتک ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کویټي څخه پراغلي د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چار وزارت په کوربتوب د افضل خان لاله په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي محمود خان اڅکزه، اسفندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سموده مخکې د افضل خان لاله د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې په کې یو شمیر وړپوړي دولت چارواکي د ملي شورا غړي او یو شمیر نور مخاور شامل ول خیبر پښتونخوا ته تللی ول. د افغانستان د سرحدونو چار وزارت د یاد سرچینې د معلوماتو لمخې ټاکل شوی د غپلاوی چې 13 ورځ کابل ته راغله په خپل درې ورځېنی سفر کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي.
د متحده قانونو ادارې یونسکو په پېښور کې د محافظ په نامه یو پروژه تیار کړې ده. د دې پروژې مقصد خبریالان خوندي کول او دوی ته د ورپېښو خطرونو څخه نړیواله او قومي ادارې په وخت خبرول دي. ځلان یوسف صاحب په دې اړه ریپورت لري.
د محافظ په نامه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د پروژې مشر سارا علي وای چې په دې پروژه کې دوی د خبریالانو لپاره یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خبریالان به پرې د خطر یا دړکې په وخت پولیس او د صحافیانو لپاره کارکونکو ادارې خبرول شي.
زمږ مقصد دا دی چې دا زمږ صحافیان چې کم دي فاټا ریجن کې قبایلی علاقو کې په پیښور کې په کې پی کې کې چې زمږ چې صحافیان دي هغه د حفاظت لپاره چې هغه ته ټایملی ریسپانس کې چې هغه ته دمکی ملاویږي هغه چې قومی ستاوانه بین الاقوامی ستاوانه چې کم سمر مدارې دي چې هغه صحافیانو تحفظ لپاره چې کم کار کوي هغه په رابطه کې شي.
سارا علي زیاتوي چې د دې اسانتیا تر ټولو زیاته اړتیا قبایلی خبریالانو ته ده خو په لومړی مرحله کې دوی پر روانو سور وځو کې محافظ پروژه په پیښور کې په تجرباتي بنیادونو پیلوي او بیا له هغې وروسته به قبایلي خبریالانو هم وکړی شي چې ګټه ترې پورته کړي.
انیشل سټیج کې د موږ په خبر کې کوو په 30 کسانو سره به موږ دا شروع کوو. په 30 کسانو موږ به ټریننګ کوو هغه ته چل خو چې دا به اپلیکیشن څنګه استعمالوي هغه نه پسته هغه دا به ګورو چې دا څومره کامیاب شوه دی هغه کې چې کم تدسس نور سيزونه پکې اټکول شو څنګه هغه بهتر کول شو هغه نه پسته به موږ باقي په علاقو کې دا کوو.
د پیخور پریس کلب صدر سید بخار شاه بچاوي چې په پاکستان او بیا په خاصه توګه خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خبريالان پښتونځمنو حالاتو کې خبرې دندې تر سره کوي او داسې ډول پروژو کې دوی هم پورم لاټړ کوي.
مرګري شهیدان شي ګر صد نو یو جلا فریاد کو حکومت نو مطالبه کو نو د دې نه په ټیم باندې د تاسو شانس هیڅ بشي نو خوي کنه دا غوډي دې ضرورت دی خبرې دلتا او دوی چې موږ د سره منځل کې اعلان کړی دا به خیر خلکو لپاره وان وخت چې خو موږ دا شو وخت راځي هم راځي په ټیم باندې به د پلان کې یو دایره بچو سب انځام هم وشي.
د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټس یا د خبریالانو د نړیوال سازمان د رپورټ تر مخه د 2014 کال دوران نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان پاکستان کې وجلی شي وو چې شمیره یې 14 وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا چپه خانو مالکانو تنظیم له صوبای حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نور شنو خبرولو کار ناستوي. د خلکو تیر ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونه په ګډو نور شان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چپه خانې مالکان وایي له دې کار سره به په خبر پښتونخوا کې چپه خانې وتړل سي او دوی به بیروزګاره سي. شبیر مجان رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپ خانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیړو ته ویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده. او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګارۍ کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% GST ده او ریمینینګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زمونږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس باندې 10 to 12,000 ورک فورس دي بیا سب کنټریکټرز دي زمونږ جی بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سټیټ ټیروریزم مکوي. ډېره غریبه صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات
دي. دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسیشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دې کې دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي. که ملاو هم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو. مونږ دا کار ډېر مودې نه کوله گیا یو. په خپل د پی ټی آی ورکر دو لیکن مونږ نن توبه وستله نو دوی لم وړ ورکر دی دا پاره چې مونږ دا نن روزګار نه بیغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی هغه وی مونږ 80% بند کارخانه و چلولې. چرته دی دا څوک ورکه اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم رااله سو 85 کارخانو نه دوی د صوبا خیبر پښتونخوا 15 کسان راوسته نو ټول اوټ کړی جی.
ولی هم په دې لړکم چکلا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سو سواری د تماس نیول هڅو کړه د هغوی د مصروفیت لوجه ورسره خبر اترې ونه شوې. بلخو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچری صوبای حکومت دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانه او کارخانه به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشالې د نن ورځې وروستۍ خبرې ګړې پای ته رسیږي. خو پای ته تر رسیدو لمخه له شاهین بنیر څخه د خبرونو لنډې زور.
ټولې مشالې د وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پر یو مشر اکرم خان ګورانی تر بمی برید وروسته د دې ګوند غړي نن په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره کوي. پولیس چارواکي وایي په برید کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او د صوبې د سرکاري ډاکټرانو ترمنځ د اصلاحاتو په نوي قانون اختلافات ختم شوي دي او ډاکټرانو د حکومت پر ضد خپل احتجاج واپس اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پښتونخوا کوټې څخه کابل ته له ورغلیو ملتپاله سیاسي مشرانو سره کتلی دي. په دغه کتنه کې د محمود خان اچکزي، اسپندر ولی خان، آفتاب احمد خان، شیرپو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپو په ګډون د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو د ملي شورا استازو هم برخه واخیسته. د ورکوشو بلوچانو غږ نومي سازمان د ورکوشو کسانو په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ته د حاضرېدو نه انکار کړی دی. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی له کمیشنه د انصاف هیڅ تمه نه لري. پاکستان کې د ناروې سفارتخانه وایي راتلونکي کپتان لري چې په غیر قانوني توګه ناروې ته تللي نور پاکستانیان هم خپل هیواد ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 400 ډیرو پاکستانیانو په ناروې کې د پناه لپاره درخواست ورکړې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی فکر کوي چې د ترکیه مشرتابه قصدن دوه اړخیز اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بوتل غواړي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښون کی تاوتریخوالی یو جدي عمل په شکې دوه کسان نیولې دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې د هند له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیر څخه واوریدي او هم له دې سره د مشال ریډیو تنن ورځي نه ساته خبرونی پای ته رسیدلی. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ یو شمېر رپورټونه او څېړنی او تصویرونه او ویډیوګانې لیدلای شئ. هم له دې سره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړي او که تاسو په دې سره پاتې شئ نو ډیوا رادیو اوریدلای شئ. تر سبا پورې مو په مخه شئ.